سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې دی او سه احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته وګیاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو د بهرنی چارو وزارت افغانستان لپاره د ایران د ځانګړې استازي اثر قاسمي قومي هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې دوی له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن سه شنبه د وزارت د مرسل وینا فضي احمد په حواله ویلي چې د دوی حکومت ټول افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او څوک نشي کولی چې له چا سره تبعیضي چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزار شپږ پیښې ثبت شوې دي. دا سازمان پرون دوشنبه ناوخته په ویلمه کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوان او غورک ولسوالۍ، یوه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزار پیښې د بلوچستان په پیخین، د سند، حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهات کې رامنځته شوې دي. د پاکستاني وی محکمه پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشی کولو غوښتنه رد کړه. د خبر د خان مدافع وکیل رسنوي ته وکړه دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لی وکال رئیس په زندان کې دی. اسرائیل د لبنان پر جنوبي سیمو له ځمکنیو بریدونو وروسته وویل چې ځواکونه په سیمه کې د لبنان د حزب الله له وسلوالو سره په سختو جګړو بوخت دي. د امریکا له مخالفت او په منځني ختیځ کې د جګړې د پراختو له ویرې سره سره اسرائیل د دغه هیواد په جنوب کې د لبنان د حزب الله د ځواکونو پر ضد خپل ځمکني عملیات پیل کړي دي. د لبنان حزب الله ډله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اوکراین پر خرسون، زابورګیژیا او سومی سیمه د روسیې په نننوي بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوې دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په خرسون کې د روسیې په واوي برید کې وخت دی او اته د لږ تر لږه شپږ کسان وژل کېدل تایید شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ویلي چې خرسون کې د شوي برید له کبله شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي. بلورته د ناټو نوي ټاکل شوي سرمشي مارک روټي چې نن یې خپل کار پیل کړ اوکراین ته د کلک پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او رسې خبرم دا چې د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي هیواد د خپل تاریخ تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پرېس خبری آژانس په وینا مقیاتی دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي چې ملګرو ملتونه باید سملاسي د اسرائیلو پوځیانو د هوایي بریدونو له ویرې د یو میلیون بېځای شوي کسانو لاسنیوي ته وروبدنګي. د تاسو کولی سئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ. افغانستان کې د پولیو تازه دریو پیښو ثبتېدل د په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین به شوی دی.
ما یو څلور کلن زوی بیا بلال نومېږي، پولیو ځن ناروغۍ اخته شوی دی.
د پولیو د تازه پیښو د زیاتېدو په تړاو پرنه کمپاین اندېښنې،
نو که چیرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
نن د اکتوبر اوله د پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ په دې اړه به نور جزئیات په خبرونه کې درکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درې نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نورحال فیروزه عزیزي راکوي.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی، د ګزرن د دریو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون دوشنبه د سپټمبر په 13مه په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اګست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوه یې د کندهار ولایت په میوند او غورک ولسوالیو او یوه یې هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې د روان 2040 کال لپاره پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ څلوېښت رسیدلی چې دوه ویشتې په افغانستان او پاتې څلور ویشتې پاکستان کې رامنځته شوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمیر بیا په تیر 2023 کال کې دولس و چې شپږ یې په افغانستان او شپږ نورې یې په پاکستان کې ثبت شوې وې. دا سازمان دا هم وایي چې تېره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپیریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړې چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت په لښکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان 2024 کال د چاپیریالي پیښو ثبت شوی شمیر څلور اویا یې په افغانستان او درې سوه شپږ دېرش یې په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د تېرې سپټمبر میاشتې په شپاړسمه یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تېرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي وو چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله د کورنۍ د غړی د ټول عمر لپاره فلج شو. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې له تېرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګوزڼ اخته سوی دی.
د واکسینو د نه کول امله په اخته شوی دی. لکه دې سیمې ته به د واکسینو رضاکاران راتلو خو موږ د واکسینو په اهمیت او په دومره نه پوهېدو. خو دا چې کله په پولي وخته شو نو ما هسپتالو ته یووړ جلال آباد تر کابله مو اخري کې مې پاکستان ته یووړ اسلام آباد پورې مې ټیسټونه وکړل. نو پولو پیښه یې مثبت وخته
ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو تر څنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه مو کورنیو ته دا ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نه شي دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحه ته د خوړو او د اوبو حفظ الصحه ته او د دې چې دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه شي په وایرس باندې له دې څخه باید ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا په کار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل تقسیم اوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساعتو کې بالخصوص په هغه ساعتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي او هغه ځایونو کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کمه وي
د یادونه ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې وخت نا وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درېو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. د همدې موضوع په تړاو مې په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخواني مسؤول له ښاغلي کمال شاه سید څخه پوښتنه وکړه چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدو څومره اندېښنې راپارولې دي.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. د همدې پیښو زیاتېدو عوامل موږ ورته هم د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده. خو دا یوازینی لامل نه دی، لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو سه کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي په خوا کې هم او د ورسوی کې سم تر سره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوی ته اړتیا لري چې دوی پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي لایشی سکه پوهاوی خو نورمال هغه وی چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولارې یا د مساجد لولارې دوی دغه پوهاوی ورکوي خلکو ته غل نول کومې لارې چي دي.
ما د پوهاوی په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو خلک له هغه لارې خبر کې چې دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نش کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لعمل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیاتې شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجد په دوی وړل څومره سختي ورته.
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نشته، نو د پولیو ناروغي له منځه نه شي وړل کېدای.
په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید و چې موږ سره د پولیو د تازه پیښو د ثبتېدو په تړاو خبرې وکړې.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
افغانستان د بشری حقوقو د مدافع وکیل کمیټه له نړیوال ټولنې د بشری حقوقو له بنسټونو په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ وینما ورسره سره صلیب کمیټه غواړي چې د طالبانو له باندې د سیاسي چارو د شنن کې جاوید کوهستاني د خوشی کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. نور جزئیات پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنن کې جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې رد کړي، خو د افغانستان د بشری حقوقو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشی کېدو ټینګار کوي. دغه کمیټې د سیشن به په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما او سره صلیب په غوښتي چې د طالبانو له حکومته د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکي زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په هکله د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي څو په دغه هیواد کې د بشري حقونو د کړکیچ د لا زیاتېدو لامل نشي. دغې کمیټې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې ښاغلی کوهستاني د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبې په ورځ د آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ هیله دا ده چې دا غوښتنې او اعلامیې وکولی شي اغیزمنې پایلې ولري د کوهستاني غوندې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري خو له بده مرغه پوښتل شوي دي. هڅه مو دا ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستاني مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنونکی و او په ټولنیزو بحثونو کې برخه اخیسته. نوموړی یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپوه جاوید کوهستاني خپلوانو ادعا کړې وه چې نوموړی تیره پنجشنبه د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د نوموړي یو خپلوان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستاني د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې د ده په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کوهستاني د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستاني د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنونکي ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل
حاکمیت ها اجازه نه دارن کې
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت د نیکۍ وکړي چې د دولتدارۍ پر اصولو پوه شي او د خلکو ازادۍ ته پاملرنه وکړي.
همدې حال کې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې د دو نورو سیاسي شنونکو د نیول کېدو ادعاوې هم شوي دي. د سیاسي چارو د کارپوه خیبر هوشمند کورنۍ پرون د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو په ننګرهار کې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زوی د نیول کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغو دریو تنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د خپلې واکمنۍ په درې کلنه موده کې ځینې سیاسي څیرې، مدني فعالان، ښځې خبریالان، د پوهنتون استادان، د زده کړو فعالان نیولي چې ځینې یې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د منځنی ختیځ تازه حال زموږ همکار احمد شیبر څرل نور لدی اور
مننه. تازه حال د چي نړیوالو اژانسونو رويټرز اژانس او اسوسییټډ پریس اژانس همدار سی ان ان همدا شیبه خبر ورکړ چې د اسرائیل د پاوس په وینا د خبر ورکړ چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وشتلې دي او اسرائیل په توغندو یې وشتلې ده. مخکې اسرائیل ویلي و چې امکان لري چې د لری واټن توغندو یې باندې اسرائیل په نقش سي. د اسرائیل په مختلفو شهرونو کې د خطر زنګونه شنګېدلې دي. حکومت په موبایلونو کې خلکو ته د خطر پیغامونه استولې دي او لټول خلکو یې غوښتي دي پناه ځایونو ته پناه یوسي. په اسرائیل کې په شهرونو کې ځینې ځایونه داسې جوړ شوي دي چې هلته خلک پناه اخیستلې شي. او په ورته وخت کې په اسرائیل کې دننه حالات کړکېچن دي. په تلویزیون کې هم دا اعلان شیبه مخکې وشو چې خلک باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. او دا خبره ډیره مهمه ده چې اسرائیل ورلمه خویلی و چې کچیرته ایران په اسرائیل باندې حمله وکړي خامخا به اسرائیل ځوابي بریټ کوي او ځواب ورکوي. خو تر اوسه څرګند نه ده چې اسرائیل به د دې حملو جواب څنګه ورکبي او تاسو جزئیات مونږ نه دي تر لاسه کړی چې دا توغندي تر اسرائیل پورې رسیدلې دي تر کوم ځای پورې رسیدلې دي ځکه چې له ایران چکل توغندي وشتل کی شي تر اسرائیل پورې چکل رسی یو واټن دی او تیر ځلی هم څو میاشتې مخکې چې ایران په اسرائیل باندې توغندي بریټ وکړ ورلمخه نړیواله ټولنه هم خبره کړې و خدا ځلې نړیواله ټولنه نه ده خبره کړې البته امریکایي چارواکو تقریبا 2 ساعت مخکې دا خبر ورکړی و چې ایران غواړي چې توغندي په اسرائیل حمله وکړي او د اسرائیل د استخباراتو په وینا هم دا خبر نه خبره شوی و نو غالبا اسرائیل دې ته چمتو دی او اسرائیل دا توان لري چې ایرانی توغندي په هوا کې شن کړي خدا معلومه نه ده چې ایران څومره توغندي د اسرائیل په لور وشتلې دي او کله به اسرائیل ځوابي بریټ کوي
ډېر زه تمنه نه ژوندې سي شي بر سملا تازه جزئیات څخه مننه
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ترن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه زموږ غږ غواړی
را پورونه مرکی او اوریدونکو
نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیوالو ورځ ده دا ورځ داسې مهال رارسیږي چې په افغانستان کې د ډیر عمر لرونکي ډیر کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او وایي چې د دې ورځې اړوند هیڅ پوهاوی نه لري دوی وایي سره له دې چې د عمر زیاته برخه کې په حکومت کې خدمت کړی خو د ژوند په دې عمر کې لاس نیوي ته اړتیا لري او له خپل تقاعد بې برخې شوي دي دوی کې داسې کسان هم شته چې د تقاعد په عمر کې دي خو لا هم کار کوي نورحال د ابدي سپوږمۍ پر
پل وطن کې هم دا ناخوالی دی تیری کی انقلاب دی تیری کی یو پس تیری کی بل شي
پنځه شپته کلن کفایت الله بابر د ننګرهار دی چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی وای په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرځې دلی دی دای چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي وای د خپل 15 نفری کورنۍ لپاره نفقه ګټي دای دی چې نو لسوالې په یو رختون کې دند لري کفایت الله وای ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپل اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي دای وای که څه هم ټول اولادونو یې زده کړې کړي خو اوس مهال بیکار دي
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې برته کابل ته راغلم ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته ټولنې خدمات پکې تر سره کول تر اوسه هم دا دنده لرم ټول اولادونو باندې می تعلیم وکړ لورګانې می هم پس د کړو بس یې کړې خو اوس ټولې بیکار دي
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو اوسیدونکو چې دا هم نږدې 15 کال عمر لري او د نوم له خودلو ډډه کوي وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا او یا کلان دی لاسي کراچۍ چلوي او خپل نفقه په ډېره سختۍ ترلاسه کوي
مونږ هم د څه دی یو د 15 کال بس ز خپل بایمو دا بیا نه پورته اوخته دی خاوند مې او باز کراچی لریم کراچی چرای لری د سودا کراچی د بازالا د لا دغه د کراچی د خار تلارشی بس کما خزه مز روانه یا کم سره روانه هغه ټکم دزی ته پورې وړې نشي گاډي پورې بس هغه ټپ کې کې دی لزګونو یا په پینزګونو ته لاس کې ورکې دی اورنی کې وتا ما هم رشي سر زی او ما هم راضی بس جنزینم چې کې دان شو بس
نو مورې د ژوند له سختۍ او بلا بلا ناروغي او څخه شکایت کوي او وای چې په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي په ورته وخت کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړي او اوس تقاعد شوی شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د 3 کلونو واکمنۍ په تیرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي دوی چې ډېرې د خپل کورنۍ سرپرستان دي وای د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخیوسی د کابل اوسیدونکو راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی وای
متاسفانه د حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث
له بده مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشټون زموږ پر ژوند ډیر بد اغیز کړی په تیر حکومت کې مو کوي شوي که څه هم ناچیزه پیسې مو ترلاسه کولې، خو کولای مو شوی لږ خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپلو لګښتونو په پوره کولو کې عاجزه پاتې یو.
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، له حکومت غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت سه سال میشه که حقوق را دریافت نکردیم، نگه با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه رو بروستیم.
دری کال کیری چی خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی، لدی رو جدی اقتصادی ستون دوسرا مخامخیو. لیوی خواه جمعی را روانده، هیچ کار نستا، لبلی خواه دو خدای دربار تا حیران پاتیو. و غشتنمو لحکومت دادا که حقوق مو نرا کبی، حد اقل یو کار خو را کری، نور بیشی لجوانده پا تنگ را گلیو.
یا جاب ما بوده یا یک مصروفیت بر ما جور کنه، یا یک شرکت، یک فابریک، یک جای ما را برای کردقل روزانه روز یک 400-500 ما دریافت کده بتانه.
پا دوی که یوازی نارینه ندی چه خپل دی تقاعد لحقوق بی برخی دی. دی طالبانو پا چبان دی دری کلن واکمنه ای که چه خزی کار زدکرو او نورو طولنیز و فعالیتونو چخه بی برخی دی. دا غراز دی خپل دی تقاعد لحقوقو هم محروم دی او خراب اقتصادی وضعیت که جوند کوی. 15 کلن رازیه دی خپل وضعیت پا اره آزادی رادیو تا وویل.
بسیار مشکلات زیاد دارم، مریضم هستم.
ډېرې زیاتې ستونزې لرو، ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دې د فشار لاندې دي، باید لاس دې عملیات سي. په کور کې هیڅ نسته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم. ډېر مې وضعیت خراب دی.
بسیار وضعیت هم خراب دی. تقاعد هم هستم، بیکاره هم هستم، شوهر هم بیکاره است.
دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلې وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي، متقاعد ګڼل کیږي. خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوه فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالیې وزارت ته امر کړی و چې د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. د غیلان په افغانستان کې زرګونه د ډیر عمر لرونکي تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پرېکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکي او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګري ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډیر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ډېر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپیژندل شوه، او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي و چې په 1980 کال کې شمیر 2.6 میلیونه اټکل شوی و. له دې وروسته ملګري ملتونه په 2021 کال کې په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر شاوخوا 1.6 میلیونه ښودلی و.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
خراغلاست درون اردن کتا سی با وراندی ده تند تنگی خبرونه هم باوری خطرق وراندی خبرونه. د طالبانو د بارنې چارو وزارت د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازي حسن قاسمي قومي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې دوی له افغانانو سره تعویزي چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن سه شنبه د دغه وزارت د مرسیال بین افزي احمد په اول ویلي چې د دوی حکومت ټول افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او هیڅوک نشي کولای چې له چا سره تعویزي چلند وکړي. ښاغلي قومي تاسو له ایرنا خبرې جن سره خبرې وکړي چې ویلي ایران له دریو کلونو راهیسې په کابل او کندهار کې طالب مشرانو ته مشورې ورکړي چې دوی وقاوم وی چې بیا یو جنسیت او مذهب نظام نشي کولای داسې ولس تازه ورکړي چې قومي مذهبي او ژبنیز تنوع لري. تر دې وړاندې د افغانستان پر د ملګرو ملتونو استازي او شمنور بنسټونو هم د طالبانو د حکومت پر جوړښت نیوکه کړي او هغه ویل خزو سره په جنسیتي تبعیض تورن کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارش پاک پیښې ثبت شوې دي. د سازمان پرون دوشنبه ناوخته په ویلې مې کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوان او غورک ولسوالۍ او د هلمند په نار سره جولسوالۍ او درې نور په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزارش پیښې د بلوچستان په پیښ سند په حیدرآباد او خیبر پختونخوا په کوهات کې رامنځته شوې دي. د روان 2023 کال په لریسي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ سلوي خو تر رسیدلی چې دوی شي په افغانستان او پاتې سلی رشتي پاکستان کې رامنځته شوې دي. او روسي خبرونه دا چې د پاکستاني بي محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بيبي د خوشی کولو وخت نه رد کړه. دا خبره د خان مدافع وکیل رسنې ته وکړه. دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو نیوکال رئیسی په زندان کې دی. عمران خان له 2020 کال رئیسی چې د 2020 کال رئیسی چې د پاکستان په پارلمان کې د نه باور رایې لارې له دندې ګوښه شو په 55 قضیو محکوم شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دوست دفعه را دلتا ده زاغ فورت کولو اجازه نسته. یه واجه دوی نسی کوله. جوان طبقه ده یو هیواد دملا تیر بلل کیش. نو داغ دملا تیر باید دملا ده تیر په شکل بانده ده وطن ده ودی لفعه استعمال سی.
په افغانستان که مود یه جوان خبری وابری ده چه ویلی لگان و ستونز و سرا سرا دوی نش کوله چه خپل غاگ پورت کری. آیا خاموشی ده هل لاره که دلیشی؟
چوب کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع تیروم ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا
د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانان ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونه شي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانان ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري، شخصا زی پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله لکردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړه کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشي، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي، نو کمی وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
پولیس جرګه کې د خلکو پوښتنې استازي شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومه وعده چې طالبانو د خلکو سره کړی وي هغه عملي کیږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارگزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته چې خبرې کوي موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولی، کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا وکې په دوو کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان ته وایم چې د یو مور په صفت باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستانه باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستانه باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد وشم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبې لرم. دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره خپل ارزوګانو لپاره خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندي. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې پوه شوي دي چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول شوی دی یا په یو طرف کی په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنگیدلې دي. اوس ځوانان په داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودیته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی، موږ کمی خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوی دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی او دا دی وهادي او بس کښېنې، نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي د پاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپل خلکو او د خپل راتلونکو اهدافو د پاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونه کې دی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټ باید په پام کې ونیول شي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبای کوي او د دې سره کار کوي. چې خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زموږ ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړي چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویش ځوانان باید سره منسجم شي، سره راټول شي او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه شي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي؟ وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسې وینو. که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا حالات څومره بدېدلی سي؟
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لوی قوت ده او ځوانان خپله هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي او هغه د نورو سره یو ځای شي او بیا ورشي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نشي ویلی یا څه نشي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان خو خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هیواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاست تر ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړې شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره کتر اولارېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هیڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس کې او ته پرغه باندې مخامخ گزارونه کې او باندې ورزغه او د هغه په اهداف کې ورخیږي او دغه اهداف خراب زما په فکر سره په یو سولیز ډول په یو ډیر مینناک ډول په یو ډیر شسمی معنی ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښینی او د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خوشنط لار اوس خو په عالم زما په فکر سره خوشنط د حل لار نه ده چې خدای نه خاصه سره د ولار سی یا تشنود امیز مظاهری وکړي یا مثلا وهل وشتل او ټکول وکړي نو دا زما په فکر سره دا د حل لار نه ده دی کولای شي په سولیز ډول باندې ځنی ټولنې سره راټول شي ځنی ملګری سره راټول شي ځنی دوستان سره راټول شي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښینی مجلسونه وکړي سره کښینی او لاس د حکیم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې واسو سره کښینی او د ستونزو د حل لار سره ولټي په ګډه سره
کچېرې ځوانان هم کینی یو دلیل بل دلیل لپاره ورنسی دو حکم نظام سره کینی او حکم نظام خو ښکار خبره ده چې خپل کوم کار نه کوي بیا به خپل د ځوانانو وضعیت او بل اخر د وطن وضعیت څه ته ورسی
تاسو غون نړیوالې رسنۍ خو لښته لږستا چې هغه د ځوانانو ځخ کولای شي ستریزه پورې ورسی د مثال په ډول کدی ورزی خپل هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکت هم کوي او پر هغه سربېره باندې څول دي او حرکت او ته د خوځښتونو ته اهمیت نور کوي او خبره نه اوري او دا خبره د فیصله د هر ولایت په سطح باندې وسی نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جمع دوم نه د ټینګي ځکه چې هغه بیا په دې پوهیږي چې زموږ میجورټي یا زموږ دغه چې د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د ټولنې ناراضي خوابدي نو دی بیا حتما په دې پوهیږي چې دا وړي بیا نه شي کېږي په دې مجبور کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دې سره کښینی خبرې وکړي او ځینو هغه مثبت اړخونو ته چې ځوانان یې اوادار دي او غواړي هغوته غاړه کښېږدي او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهیږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصلاح اوس خو موږ په داسې حالت کې یو چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلی نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک ولاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمړي اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک مشتاسې وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا چې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدید د کار زمينه نه د مساعد سره نو کدی الته سره کښینې د بس سره خبرې وکي لښته لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده اوس خو موږ ژغ نه دی کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېدی نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه
رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې موږ بیخي ډیر پیغامونه د میسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته مات خپل عزیز خپل د ځان سره لرمه دا پیغامونه بیخي ډیر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته د پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار کوي نه کار شته او کور پسې دي اولادونه را پسې دي ژوند را پسې دي دا هغه کسان چې اوس لښته لږه یو څه بس پنه لري یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمان د مسیجونو موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خو دا رقم دی بیخي چې ژاړي وای وای دا زموږ ونې دا حالت داسې دی زه څه وکړم وای ما سره مرسته وکړي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزې یوازې دي ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې چې په وسه مونږ دغه نه څنګه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو ته د بهر ژوند کېدای شي در معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقعات موږ سره ځوان نه لري نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اکافي سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډیر د زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپ دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام جنو والا خدای منس ځکه چې دا د ملا چیر چې کله زی پسی نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناس خبرې کوي چې موږ به سواده کسانو لرو اروا پوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو. سره له دې چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي، بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یوه ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره ووایم، په ډېر تعصب سره ووایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د پیصلا دغه یا پیصلا هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دي لابیګران دي که نه. ما داس کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال رازق ته بیا هم ترانې وایې که نه، او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته دا داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده. کله چې یو نظام راشي بیا دوی ټوله پر همغه خوا باندې ورغي، نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومېږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی د چارواکو سره جکشینی خبرې چې وکړي، پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي، په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیزې خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور سي چې ځوانان هم دا په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک وایي، د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوږه پر اوږه ودرېږي. نو داس به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هیواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
شاد سي آباد سي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
پجات کی ہر تاوان منم جان منم زہا غاول خوش دل جانان منم تاوان منم زدہا غیوش کلی آری کون سمجھ دمینز غماستا بدوائی کون تمی ولی تنگ وی یارا زیارا تپر ما مظلوم ظلم کوي یارا زیارا دا سمانا یار چدا کار کوي غټ د دې ست چې هزار کوي غر کمی کشتی کچ کور می ہم مات سو سمات سو زرد ہائی لی پشان کل مات سو سمات سو نستا یاری دا وسط دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشا دخوا ولی می دا سنگ سبیا تو لارے تو لارے ولی یار خیر دی بیا پسو لارے تو لارے سکی سد چای سویلی دے ستر کی دسرے بیا دین شڑلی دے زفدا سی کم ہو مر غم جن سو مم ین سو ما خپل می پزانو کھڑل مین سو مم ین سو ما ولوم د خزان بادر جولیم تیر مزوانی غم خڑلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا